قاچاق کولې. په دې وروستیو دوو کالو کې په غزنی ولایت کې د چرسو تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال دوه تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بله پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشئی موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه ښیښه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون 3 تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت په سلو کې 8 سره کم شوی دی.
کلارو د کډدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه صرف ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغ شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شي یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعض وخت جامع کې او بعض په ملونه دوه ته بدنوم ورکوي. دا سبب د دې کېږي چې بیا دوه دوباره مونږ توګه استعمال کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه.
نن ډېر ستړي سوی ځکه چای خوند درکوي.
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشئی موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 1,00,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی سخ کال به د کوکنارو کښتونه 2 برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشئی موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له 4 میاشتنی ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8 کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تاریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی لکه د تاریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه سوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 90 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,010 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاقکوونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولې بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمېدو په خاطر باندې باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې په ظلم باندې بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکنۍ په خاطر د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کېږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور راوړاوه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.5 اف ایم څپو باندې هم اورېدلی سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصیصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین اصلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چیغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټره سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روغتون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي تر طبي زده کړو وروسته یې په روغتون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او که نه. کله چې ما کار شروع کړ ما لومړي ځل دپاره ښځې معتادې ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیې اندازې زیات دی هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه کوم مضمون تدریس هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څیړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.5 لکه کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخو کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لک تر لګه یو سمستر تدریس کړل شي، خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیاو نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې له سره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي، خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابره شي.
مسائل مربوط به
احتیاط او د نشه یي موادو سره مبارزې پورې اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځانګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي، خو د دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو انشاءالله چې دا ستونزه به د یو ځانګړي ډیپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لږ تر لږه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي، خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې 65 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. تکابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستری کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنیشل بستریز روغتون په 2012 په فعالیت شروع کړې، د 1 اکتوبر نه تر دې دمه منی د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاذ ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالي د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداویز باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداویز بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سرته رسېږي، او هم دغه کسان له اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو، او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسېږي، هغه د بستر دپاره اماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي، موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر دپاره مشروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوی کوم او په خپله خوښه راشي، بیا موږ تداوی لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې قوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن قوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري، بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته چې هغو همدا تداوی کوو او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي، د اولو ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر پنځلسمې ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دو د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو. د هغې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو یا چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دو مشکلات دي. مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شینه چې مریض ته مهم دي. کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مسله د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغو ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته ووایه، مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي، د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان، د لباس موږ ورکو، دا د دو دپاره بستر دی، دا رایگان دی. داخل چې مریض ته کوم ضرورت وي ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دوه کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای یا هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې له جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره باید تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم باید تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بېکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې ده بې توجهي د خپلو فامیلونو ده. بعضې وخت جامعه کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواره چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجو دی زهر و کاروان پخبره اونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تا سی زمان سرسم دخمنی که وی
دا ازادی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې خیرول الله سخ کله کوکنارو سخ ډیر تاریاک تر لاسه کړي او ډیر خوشاله دی. خود هغه میرمن عائشه بیا له تاریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشه اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچوا څومره ښه خوند یې وکړه
نن ډېر ستړی سوی یې ځکه چای خوند درکوي
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري
څنګه ګټه
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ سږ کال کوکنارو دومره تریاکو کړل چې تر اوسه یې نه وکړي
رښتیا ډېر تریاک دي
اوهو دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاښ ورته ونیسي
سړیه اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي که زما منې بیا یې مه کړه
ولې نه کړم
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید پخوا څومره ښه ځوان و خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي
نو موږ خو یې نه جوړوو موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري لږ ګټه دې وي خو الله له اوسرا کې وي
یاره ښځې چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړې ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ
ما کله وویله چې نه یم خوشحاله زه وایم تر دې وروسته تاریاک مه کړه
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي خانه دولت چلیږي راز راز
وشو په سپینه ږیره سندرغاړی هم
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم
څه ووایه ولې نه غواړم
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم بېغمه اوسه که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم
یاره په نارینه و باور نشته لوږې او تندې به یې ویشي چې ورسره ګالل وي خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي
ښځې نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم
سمه ده
خیرول الله سلام علیکم
څنګه یې
وعلیکم سلام اکبر بچیا څنګه یې
شکر دی خیم ته څنګه یې
ای اکبر جان څه درته وایم ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم پښه مې په چاودنه کې پرې شوه له کار او خواری یې واچولم زوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي
د زوی غم مه کوه اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی
ډېره بده چاودنه وه د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه زما پښه شل ګامه لرې پرته وه
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه ما په ټلویزیون کې ولیده هر یه خواه ده جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و
خدای خبر چه ده کار با چه کرده وی دیر ظالمان دی
په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولي.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بې ګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونه پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تاریاکو له کر څخه توبه ده. خدایه ما وبخه، ما په خپل لاس ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه. نور تا د سرو ګل نه کړم، نه یې کړم، خدایه ما وبخه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.